احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه شی چاري. وړاندې مو په خبرونه کې په کندوز کې د جماعت دننه د نننۍ چاودنې له وروستیو جزئیاتو خبرو.
ماشومانم تقریبا یو لسو اته کاله پورې ماشومانم دي کې غټانم ځوانانم مثلا سپینګیري مو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی وینډ شرمن په اسلام آباد کې پر افغان مسلې شخېدلې.
فوزی مشرولې سره هم امکان شته چې وینډ شرمن سره ملاقات وکړي.
طالبان د تاشکند له لوري د ډاټ خبر ورکوي. تر هر څه مخکې خبرونه هیلې اسد وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرټکی، کندوز ولایت کې چاودنې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا او پاکستان بهرنیو چارو وزارت پر افغانستان خبرې کړي او د سولې نوبل جایزې ګټونکي سږ کال دوه خبریالان دي. ولسی خلکو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دا چاودنه د کندوز ښار سیدآباد سیمه کې چې اکثریت استوګنې شیعه افغانان دي د جمعې د لمانځه پر مهال شوي. د چاودنې د څرنګوالي په اړه جزئیات ډیر نشته، خو راپورونه وایي چې پکې لسګونو ولسی خلکو ته مرګ ژوبله وختې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی د فرانسې خبري اژانس سره خبرو کې چاودنه تایید کړې خو جزئیات یې نه دي ورکړي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د یو شمېر هغو بریدونو مسؤلیت چې پکې د شیعو مذهبي او ټولنیز مراسم په نښه شوي وي د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی وینډی شرمن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې اغلی شرمن او خغلی قریشي د افغانستان پر روان وضعیت د سیمې امنیتي حالات او دوه اړخیزو اړیکو باندې بحث کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې اغلی شرمن د پاکستان ستاینه کړې چې له افغانستانه د امریکا او نورو هیوادونو د ادواو په ایستلو هم په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره هڅې کړي دي. د قریشي په حواله غلی چې امریکا او پاکستان د افغانستان په تړاو یو فکر لري او پاکستان د افغانستان له نوې ادارې تمه لري چې دا منطقه د راوستلو ترڅنګ د ټولو افغانانو د ژوند د خوال لپاره کار وکړي. وینډ شرمن بیگا اسلام آباد ته رسیدلې ده. میرمن شرمن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې هغې له شاه محمود قریشي سره ولیدل ترڅو د افغانستان راتلونکي او د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ د مهمو او اوږدمهاله اړیکو په اړه وغږیږي. له دې مخکې د امریکا سفارت د پاکستان د ملي امنیت له کار موید یوسف سره د هغې د بیگانه لیدنې په اړه یوه لنډه اعلامیه خپره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلیې وزارت وایي یو افغان چې 2008 کال د سړي تښتونې له تورونو سره مخ و اوس په نورو جرمونو هم تورن شوی. حاجي نجیب الله چې د سړي تښتونې د تورونو د رسیدګي لپاره تیر کال له اوکراینه امریکا ته انتقال شو، پرون پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تور هم پرې ولګېد. د متحده ایالاتونو د عدلیې وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نجیب الله باندې نوې دعوه په افغانستان کې د طالبانو د قمندان په توګه د هغه کارونه دي چې له امله یې دی په بېلابېلو ترهګریزو جرمونو تورن بلل کېږي. نجیب الله په دې تورن دي چې د امریکا د دریو عسکرو او د هغوی د افغان ژباړونکو په وژنه کې لاس لري. د عدلیې وزارت په تورن پاڼه کې دا هم شوي چې نجیب الله یا د هغه لاس لاندې کسانو د 2008 کال په اکتوبر کې یوه امریکایي هیلیکوپټر هدف ګرځولې و او نسکوره کړې ده. بهرنی خبرونه دا دي چې د روسیې د خپلواکي ورځپاڼې نو آیا گاستا لوی مدیر دیمیتری موراتوف او فلیپین ټاورا امریکایي ژورنالیسته ماریا رسا د سکل نوبل سولې جایزې ګټونکې بلل شوې دي. دا جایزه په فلیپین او روسیه کې د بیان د ازادۍ لپاره مبارزه کې د دوی د زړورتیا لپاره رسا او موراتوف ته ورکول کیږي. د ناروې نوبل کمیټې رئیس بریټ ریس اندرسن نن په اوسلو کې په یو خبري کانفرنس کې وویل:
The Norwegian Nobel Committee has decided to award
د ناروې نوبل کمیټې پریکړه کړې چې د 2021 کال د نوبل د سولې جایزه ماریا رسا او دیمیتری موراتوف ته ورکړي چې د بیان د ازادۍ د ساتلو لپاره یې هڅه کړې او دا د ډیموکراسۍ او تلپاتې سولې لپاره یو شرط دی.
د نوبل د سولې جایزه تیر کال د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ته ورکول شوې وه. د ملګرو ملتونو دغه برخې دا جایزه د نړۍ لوږې سره مبارزه کې د دوی د ښې ونډې له امله ترلاسه کړې وه. روسیه خبر ده چې چارواکي وایي په روسیه کې د منع شویو الکولو څښلو له امله د مړه شویو خلکو شمیر 12 ته لوړ شوی دی. د دې سیمې پولیس وایي چې د اورسک ښار یو اوسیدونکی چې د جمعې په ورځ په دې تور ونیو چې په خپل کور کې په غیر قانوني ډول شراب جوړول او درې نورې د سیمې په پلورنځیو کې د توضیح کولو په تور نیولی دي. د ملي تحقیقات کمیټې سیمه ییزې ادارې یوازې د درېو شکمنو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د سیمه ییز والی مطبوعاتي دفتر وایي چې د الکولو د څښلو په اثر د درې دشتنو د مسموم کېدو راپور ورکول شوی چې د هغو له منځه 12 تنه مړه شوي دي. له دې وړاندې راپور ورکول شوی و چې 14 کسان مړه شوي دي. په روسیه کې په کورونو کې د جوړو شویو الکولو د څښلو له امله د خلکو د مسموم کېدو پیښې عموما کېږي. په کورونو کې جوړ شوی الکول ارزانه وي او هغوی چې په پلورنځیو کې اوتکا په لوړه بیه نشي رانیولی په کور کې جوړ شوی الکول اخلي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې طاهر روشن مخ ته وړي. لومړی کندوز ته مخه کوو. د کندوز په ښار کې د جماعت دننه د شیعو په جماعت کې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده او مخکې مو په خبرونو کې هم واورېدل. اسوشیټیډ پرس اژانس وایي چې په دې چاودنې کې 15 تنه وژل شوي دي او شاوخوا 90 تنه نور ټپیان شوي دي. له خپل خبریال څخه تازه جزئیات اخلو. ستاسو تازه معلومات څه دي؟
مننه. نن غرمه البته د کندوز ښار د سید آباد په کوڅې کې په یو جامع جومات کې درنه چاودنه شوې ده. د سیمه ییزو سرچینو په وینا چې دغه چاودنه نن 2 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې لمونځ کوونکي د جمعې لمونځ ادا کوه او چاودنه ځکه زیاته درنه وه. خو تر اوسه پورې دغه چاودنې نوعیت نه دی معلوم او د مرګ ژوبلې دقیق شمېر هم نه دی معلوم. خو یوې سرچینې دنوم دینه ښودلو په شاته ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د پیښې ځای څخه د کندوز او زوی روغتون ته 15 تنو کسانو جسدونه راانتقال شوي دي او د ټپیانو دقیق شمېر نه ده معلوم. بیا ځینې سرچینې وایي چې دغه د مرګ ژوبل شمېر چې ده د تغییر په حال کې ده، ځکه چې ځینو خلکو د خپل ټپیان یا خپلوانو چې په دغه چاودنه کې متضرر شوي دي د کندوز او زوی روغتون سربېره او د بېپولې ډاکترانو روغتون ته او داسې ځینې نورو شخصي روغتونونو ته هم انتقال کړي دي. خو تر اوسه پورې رسمي سرچینو د دغه پیښې د نوعیت او د دقیق شمېر په اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه کوو خو تر اوسه پورې چارواکي ځواب هم نه وایي او د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه پورې کمیټه له په غاړه نه دی اخیستی.
مننه. و مورېدل چې د کندوز په نننۍ چاودنه کې تر اوسه پورې د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې 15 جسد د کندوز حوزوي روغتون ته انتقال شوی دي. دا مسله پسې تعقیبوو. په کندوز کې د حیات په نوم د خیریه بنسټ مسول جهانزیب سالارزی وایي چې د دوی د بنسټ غړیو د نننۍ چاودنې ټپیانو ته وینه ورکړې ده. له ښاغلي سالارزی به واورو چې کله یې د وینې ورکړه پیل کړه.
هغه وخت چې مونږ خبر شو چې انتحاري شوي زخمین حوزوي شفخانې ته راوړي، نو زه د حیات د خیره بنسټ ټول غړي شفخانې ته راغله. مونږ په فیسبوک کې اعلان وکړو، خپله یو ویډیو شیر کړه. نو زیات شمېر ملګري انډیوالان کندوزیان راغلي وو د وینه ورکړه. اوس مونږ حوزوي شفخانه
تقریبا څومره کسانو ته ستاسو بنسټ وینه ورکړې ده؟
تقریبا 1.5 لک چې حساب وکړي، او 40,000 سی سی، 50,000 سی سی، 50,000 سی سی. موږ حساب ونه نیو ځکه دغه حساب نه نیول کېدو. او حاجل واقعیات او خاطبین ما غسل خپل مسره کومکو وینه ما غسل او زخمینه ته مرکوله. تقریبا 1.5 لک پورې موږ غړي راغلو وینه ورکړه.
څه اټکل کول شي چې څومره کسان ټپیان وو چې تاسو هغه ته وینه ورکوله؟
زخمیان خو زیاتو، تقریبا د حاجوي شفخانه کې تر 1.5 لک 200 پورې دومره زخمیان وو. اول سر کې بيد غوسه بیرنی سرحد ته انتقال کړه.
تاسو زخمیان له نږدې ولیدل؟
بالکل نږدې نه مې ولیدل، همدلته هم ورسره تر اخره پورې اوسه نیمه.
د زخمیانو وضعیت څنګه درته ښکاري؟
ډېر داسې زخمیانو چې حالات ډېر خراب او اضطراري او تر سلو کې 10% زخمیان هغه زخمیانو چې روغ وو. وضعیت لکھ نور نوی فیصد زخمیان ټول مریضان ډیر عاجل کیو عاجل مریضان
طبی خبر ده چې چاودنه په جمعات کې شوې ده نو ټول زخمیان به نارینه وو کنه میرمن اون جونی هم پکې شته
ټول نارینه وو جمعات کې شوې ده جمعې منځ په محل شو ټول زخمیان نارینه وو بالکل
کشان هم پکې ساسو تر سرګو شول او کنه مشان وکسر
مشمان مو تقریبا یو لکه وا تکاله پورې مشمان هم دی کو غتان مو ځوانان مو مثلا سنگیری مو
لا شغل سالارزی په مننه چې د الحیات خیریه بنسټ مسؤل دی او په کندوز کې نن د دوی بنسټ هغه ټپیانو ته وینه ورکړې ده چې له چاودنې زخمیان شوي دي له یوې خبرتیا وروسته کابل ته د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه اوریدل شي
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زموږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر خبر ورکوي چې په نږدې راتلونکي کې به د ازبکستان له چارواکو سره په ازبکستان کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبري وشي. امیر خان متقی پرون په کابل کې د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر کاملوف سره وکتل او ازبکستان د طالبانو له حکومت سره یو لړ ژمنې وکړې. تفصیل په دې راپور کې
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر او ورسره مل پلاوی له طالب چارواکو سره په کتنه کې له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی تیره ورځ په کابل کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې له ازبکستان سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکي دي او اقتصادي پروژو ته به وده ورکړي.
انرژی او د خطی آهن د اورګاډي همدارنګه د مزار شریف د هوایي ډګر د رغولو لپاره مختلف حیاتونه ورسره ملګري وو. هغوی دلته د اړوندو وزارتونو سره هم مجالس درلودل او په لوړه سطح د اسلامي مرد مشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو باندې تفصیلي خبرې وشوې.
خغلی متقی ویل چې په نږدې راتلونکو کې به له ازبک چارواکو سره نور مجلسونه هم وشي او دوی غواړي چې اقتصادي پروژو ته وده ورکړي چې ډېر ژر به په ځینو اقتصادي پروژو کار هم پیل شي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف هم ډاډ ورکړی چې هیواد به د ترانزیت، انرژي او تجارت په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. نوموړي دغه شان ویل
په دغه خبرو کې موږ له خپل افغان رونو څخه ژمنه واخیسته چې هیڅکله به افغان خبره د ازبکستان پر ضد ونه کارول شي او اجازه به ورنه کړي چې ازبکستان ته ګواښ متوجه شي. په دویم ګام کې موږ په اقتصادي ترانزیتي مسایلو خبرې وکړي او په نږدې راتلونکي کې به زموږ کاري ډلې ترمیس کې سره کښېني او خبرې به وکړي.
ازبکستان د افغانستان وارداتي برېښنا 80% پوره کوي او پاتې نوره برخه له تاجکستان او ایران څخه واردېږي. تیرونی وال سټریټ جورنال خبری شبکې په خپل ریپورت کې ویل چې افغانستان د وارداتي برېښنا 90 میلیونه ډالر پور پرې نه کړي خېل برېښنا محروم شي. د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته دا د سیمې او نړۍ د هیوادونو دوهم د بهرنیو چارو وزیر دی چې کابل ته سفر کوي. تر دې مخکې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی کابل ته تللی و. د بشرپاله او مرستندوی موسسو د څو مشرانو په سفرونو سربیره په هغو نورو لوړپوړو چارواکو کې چې د طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره یې په کابل کې کتلي وو دوه ورځې مخکې د برېټانیا د صدراعظم ځانګړی استازی او تر هغه مخکې د قرغزستان د ولسمشر امنیتي مرستیال شامل دي. یادونه ده چې نږدې دوه میاشتې مخکې طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړی او سرپرسته کابینه یې اعلان کړی خو تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه روښانه دي. د یو ټول ګډونه حکومت جوړول، ترهګرۍ سره مبارزه، د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی هغه غوښتنې دي چې نړۍ له طالبانو لري. د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره یو بل موضوع له ګاونډیو او نړۍ سره د ښو اړیکو پالل دي. مخکې تر دې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو له ډیرو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره خبرې شوې او ډیر ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر بینج شرمن په اسلام آباد کې پر افغان مسلې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. دا مسله د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال احمد الله سره لیده لده به واورو چې ښاغلی قریشی او ښاغلی شرمن د افغانستان په اړه څه سره ویلي.
امریکا د بارانو چالو چکم مرستیال وزیر د وینډی شرمن اغا پرون ماخستن ناوخته راورسیدل پاکستان ته او نن د پاکستان د خارجه وزارت چکم خبر پانه جاری کړی ده. نو پاغي کې ویلی دی چې وینډی شرمن چکم د افغانستان چکم د وخت پاغي افغانستان کې روان حالات دی دا غي په اړه باندې دوانو مشرانو چکم دی اغه خبري اترې کړی دي. او شاه محمود قریشی دا ویلی دی چې پاکستان غواړي چې د افغانستان چې دا وخت د کم حالات دی دغلته امن راوستو لپاره په دغه ملک کې چې کوم خلک دا وخت کوم مشکلات سره مخ دي نو د اغې سره مرستو لپاره نړیوال چې کوم دی دغه لړکی کوششونه وکي. د دېنه علاوه د نوموړي دا وینا و چې لکه پاکستان او امریکا دواړه غواړي چې په طالبان په افغانستان کې طالبان کوم دی اغا یو دسي حکومت مخې تراشي چې هغه دغه خلکو په ګټه باندې په دغه ملک کې چې کوم دی دا وخت چې د افغانستان کم حالات دي چې کوم خلک د ستونزو سره مخ دي د دې لپاره داسې کوششونه وکړلی شي چې دغه ملک نه صرف دا چې د خلکو کوم مشکلات دی هغه حل شي بلکې امن. او د دې ترڅنګ چې کوم وینډی شرمن پرون دا خبره کړې و چې یو دسي ټول شموله حکومت په کار دی چې ټول په دې کې برخه ولري او د دې ترڅنګ پټنځایونه چې کوم دي لکه په افغانستان کې هغه بیا جوړ نکړلی شي چې دغلته چې کوم دي نړۍ د نورو ملکونو لپاره ګواښ شي. د غزه
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به نن هم د پاکستان له ځینو چارواکو سره خبرې وکړي د مهال ویش له مخې. تاسو معلومات لري چې دا بل چا سره ګوري؟
چې کومې سرچینې دي دا غینه چې موږ ته کوم معلومات را رسیدلې دي نو فوزي مشورولۍ سره هم امکان شته چې وینډی شرمن سره ملاقات وکړي. وزیر اعظم باره کې هم دا ویل کېږي چې د وزیر اعظم سره به هم امکان دی چې وینډی شرمن وویني. خدای و پراتلون کې وخت کې معلومیږي خود دین وړاندې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار چې کوم موید یوسف سره هم وینډی شرمن ملاقات کړی د واغې کې هم د افغانستان په حواله سره دا خبره شوې ده. او دغه ملاقات نه صرف پاکستانی رسنیو بلکې امریکا سفارت چې کوم په اسلام آباد کې دی نو هغه هم تایید کړی و. هغه هم یو خبر پانه خبره کړې ده چې دوانو سره لیدلې دي.
تاسو ویل چې له صدر اعظم عمران خان سره به هم وګوري. بل لور ته د عمران خان په مشي تاکل شوی دی چې د پاکستان امنیت شورا نن یو غونډه وکړي او په دې غونډه کې هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات خپاره شوي دي مخکې له مخکې.
دا غونډه چې کلم کیږي د قومي سلامتۍ کمیټې دا غونډه چې کوم ده نو دا همیشه وزیر اعظم راغواړي صدر اعظم چې کوم یې غیر راغواړي. او دا ځل نن چې کوم غونډه راغوښتل شوې ده د دې په حواله سره هم د مخکې نه دی یو وړه شانتي اعلامیه خبره کوي چې وزیر اعظم دا غونډه راغوښتل ده. خو چې بیا کوم د وزیر اعظم دفتر چې دی او د وزیر اعظم کور لخوا چې کوم معلومات بیا منګه تر لاسه کړی دي نو پاغه کې دا ویلي چې دوی به د افغانستان د روان حالات چې کوم دي دغه شان د ملک د ننه امنیتی حالات چې کوم دي او د دې نه زیات بارډر منیجمنت چې کوم دا وخت کې تورخم او چمن سرحدي حالات دی پولې باندې نو په هغه حواله سره به خبرې کوي. لکه یو څو ورځې مخکې د وزیر اعظم چې کوم سلاکارو ارباب شهزاد هغه یو ټویټ وکړ چې وزیر اعظم وایي چې کوم بارډر پاس به جاری کوو داخله وزارت نو د هغه ختم کو او دغه شان چې څوک ویزه لري نو هغه پاکستان ته راتللی شي. خو بیا په دغه باندې تر اوسه پورې عمل نه دی شوی. د دې نه علاوه د پاکستان د کوم ملي امنیت سلاکار چې دی موید یوسف هغه د افغانستان روانو حالاتو په اړه به هم په دې غونډه کې دی بریفینګ ورکړي چې دا وخت الته څه روان دي او پاکستان له راتلونکي کې څه کول پکار دي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په چک جمهوریت کې پارلماني انتخابات پیل شي. دا دوه ورځنی انتخابات د چک د اوسنی سر اعظم لپاره په دې مهم دي چې ائتلافي ګوندونه یې په کمزوري موقعیت کې دي. نظر پوښتنې ښیي چې هیڅ ګوند به غوسه اکثریت ترلاسه نه کړي او یو ځل بیا به ائتلافي حکومت ته لاره هواره شي. عصمت څاروان راپور لري.
په چک جمهوریت کې نن پارلماني انتخابات کیږي. دا انتخابات به د اوسنی صدر اعظم اندریو بابش شهرت و ازموي. نظر پوښتنې ښیي چې بابش او د ان او ګوند ممکن په دې انتخاباتو کې چې سبا هم دوام کوي په لږ توپیر وړاندې شي، خو له دې ډېر لرې دی چې اکثریت ترلاسه کړي. دوه کوچنی ګوندونه یعنی کیڼ اړخی سوسیال ډیموکرات او کمونیست ګوند چې اوس د اقلیت حکومت ملاتړ کوي شاید دومره رایې ترلاسه نه کړي چې په پارلمان کې چوکۍ ولري. د چک پارلمان 200 چوکۍ لري. دا مسئله ممکن د بابش ای این او ګوند اړباسي چې له سختو شي اړخو ملت پالو سره لاس یو کړي څو په واک کې پاتې شي. بل احتمال داره چې حکومت د دوو لویو اپوزیسیونونو منځویو شي اړخو او منځویو کیڼ اړخو له لوري جوړ شي. نظر پوښتنې هم ښیي چې دوی به اکثریت جوړ کړي. و شپېته کلن بابش د پولیسو له لوري له پلټنو سره مخامخ دی په د تور ده چې له اروپایي جهادي څخه په نامناسب ډول سبسیډي اخیستې او د خبرونو پر اساس پر هغوی په فرانسه کې جایدادونه او د سمندر په غاړه کاربندي اخیستې دي. بابش په ټولو قضیو کې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او هغه د تورونو کمپاین بللی دی. د ده د حکومت محبوبیت د نورو مسئلو تر څنګ د کرونا وایرس له وبا سره د مبارزې د څرنګوالي په برخه کې هم کم شوی دی. د بابش په مشۍ ای این او ګوند د نورو ګوندونو د ائتلاف په مټ د 2018 کال د انتخاباتو را په دېخوا په واک کې دی. د چک جمهوریت پارلمان دوی جرګې لري چې یوه د استازو او بله سنا ده. په دغه هیواد کې صدر اعظم د اجرایه قوې مشر دی خو ولسمشر د هیواد او دولت رئیس او د قواو اعلی سرقمندان دی. همداراز قوانین توشیح کوي.
ستاسو ل پیغامونو
سلام علیکم. زده زابل ولایت تخاکی اپوان و لسوالی تخطاس ده پیغام پریدم ده اسلامی امارت مشرانو تا دلتا ده جمعه و لسوالی تشش کمی مرستی را قلی ده داش یو صدای شی طرف ولری پو طالب کی اغا و رو رو زی را دا مرستی را ولی خپل و کورو یا سر بیشی دلتا ده منتکی خلق یا کندی یا مسکنان یا غواکی مسکنان هیچ چیتی هم ندی ور کلی طول بز دغای خلق ده سی وی روپی تم ضرورت نلری اندی اغا خلق و روان دی مسئولین هم دا گفتن ده اسلامی امارت که مسئولین چشی دغه تدپام وکي او دغه فریاحات را ولېږي دا ولې د غي کوي دا باید مسکینانو ته ورسیږي. والسلام.
د لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره د خلکو د نه ورکول کېږي مستحقینو ته نه ورکول کېږي طالبان خپل هغه کسانو ته ورکوي نور چا ته نه ورکوي. والسلام. فوزاد واسي د کندهار ولایت ته میوند ولسوالۍ ته پیغام چیرځم. سران دا د ورور دلته د میوند ولسوالۍ ته مرستې رالی مرستې مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلې هغه کسانو ته ورسېدلې چې یا د تاریاکو مملګر وی یا په ښه پلډرانو کښې سپرېدل په شیک سلام کښې سپرېدل د هغو ثبتې نه هم د ټلیفونه په تماس باندې وسو او غریبان خلک مسکینان خلک هغه هلت ورته کړېدل هېڅ نه نوم نه ویشته کړی دی نه مسکین ته مرسته رسېدلې.
السلام علیکم. زه یو تن له غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. هیله کوم چې دا کمې مرستې چې نړیوالو را وړي دي دلته به د علاقه کې مسکینانو غریبانو ته هیچا ته نه رسېږي. داسې څوک وایسته لري څوک یې شناخته وي څوک د هغو سره معامله لري هغو خلکو ته ورکوي هغه چا ته کتل نه ورکوي چې هغه یا مسکین یا د هغه مستحق وي. نو دا پیغام دی زما ازادۍ راډیو ته ورسېږي زما د لوړ لوړ پوړو چارواکو څخه دا خواست دی چې دا غور د مسکینانو د غریبانو وکړي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا زجر ډو پرونه خبرونه کې وړاندې یعنی تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخ ګڼ ثبت شوي پیغامونه خبرو. که چېرته تاسو غواړئ چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغامونه موږ ته پرېږدئ تر څو یې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خپره کړو دا شمېره تاسو ته اعلانوم. 00420221115 دا شمیره تکراروم. دا ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره 00420221115. له افغانستان څخه بهر ته د کارګو پروازونو لړۍ راتلونکې اونۍ پیلېږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤولان وایي چې دا پروازونه له کابو دوه میاشتو ځنډ وروسته به د جلغوزو په صادراتو سره پیل شي. نور حال د مجیب حبیبزی په راپور کې.
د کابل هوایی دهلیز للارې د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي چې را روانه اونۍ کې به بهر ته د کابل هوایی ډګر څخه د کارګو سوداګریز پروازونه د جلغوزو په لیږد پیل شي. د دغې خونې مرستیال محمد یونس مهمند د اکتوبر په 10 نیټه وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په دریو تر څلور ورځو کې د کابل هوایی ډګر څخه ترسره شي. دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وي چې په اول ځل له افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤل او د مدیر هیئت غړي ازرخش حافظي بیا ازادي راډیو ته وویل چې چین هیواد دې ته متمایل دی څو له افغانستان سره د جلغوزي په برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړي. د وویل
په دا اخیرو کې دوی ډېر علاقمند وو چې دا د افغانستان جلغوزي واخلي.
په نږدې تیرو دوه میاشتو کې د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ نړیوال پروازونه بندول او یوازې د داخلي پروازونو ترڅنګ له افغانستان څخه قطر او پاکستان ته چارټر تیارو مسافر لیږدول. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په هڅه کې دي د نړیوالو پروازونو لړۍ له سره په منظم ډول پیل کړي. افغانستان د جلغوزو د تولید او صادراتو په برخه کې د نړۍ یو له لویو هیوادونو دی چې له روسیې، منګولیا او چین سره په دغه برخه کې سوداګریز سیالۍ لري. په افغانستان کې جلغوزه په پکتیکا، خوست او یو شمیر نورو ولایتونو کې ترلاسه کیږي. خوست ولایت د هیواد په کچه د جلغوزې د سوداګرۍ او راکړې ورکړې مرکز دی. دغه ولایت کې د جلغوزې سوداګر وایي چې زرګونه ټنه جلغوزې منتظر ده څو بهر ته واستول شي. دوی وایي چې د پروازونو د نشتون په دلیل په کورني بازار کې د جلغوزو بیه رالوېدلې ده. په خوست کې د جلغوزې یو سوداګر ګل حبیب ازادي راډیو ته وویل
دغه جلغوزې په تیر کال کې 2 لک 1.5 لک 3 لک روپۍ کې ماته وو. یز خلک په ځنګل کې وو خوست دي په 1.5 لک په 1.5 لک په 10 زره ځنګل وو خوست دي د مزدیرۍ دا تکلیفینا یز دل تا خرسیږي په 1 لک د دغه دواج نه ارزون شو چلیار نه لري افغانستان.
د افغانستان د جلغوزي د کار او بارکونکو اتحادیه وایي چې دغه هیواد کې د جلغوزي د تولید او پروسس 40 وړي او غټي کمپنۍ فعالیت کوي. په دغه هیواد کې 50 زره وګړي خاص تنخزه د جلغوزو په راټولولو او تولید مصروف دي. افغانستان تر دې په خو هر کال د جلغوزي د صادراتو لامل 3.5 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام سبالا سجیر رو سخاوری دلشی او کلچه موضوع اعلان شو لطاس سربه شریک کرو. د کرکت د شلو ورنو نریوال جام تا چباندی یونی وقت پاتی دی. دا لوبی دا اکتوبر پولسم پیلیشی. د شلو ورونو نړیوال جام په متحد عربی اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. افغان لوبډله له متحد عربی اماراتو ته رسیدلې ده. د دې نړیوال جام تر پیل مخکې یو لړ لوبډلو مسابقې شروع کړې دي. دا تمریناتي مسابقې دي. دوی غواړي چې نړیوال جام ته چمتو ووسی. نن کوربه متحد عربی اماراتو له آیرلند سره د شلو ورونو لوبه وکړه او کوربه اماراتو دا لوبه د 45 منډو په توپیر وګټله. د نړیوال جام لوبې د اکتوبر په 10 د پاپوا نیوګینی او عمان ترمنځ شروع کیږي. نړیوال جام په دغو پړاو وروسته په دوو ګروپونو کې تقسیم شوی دی. یو ګروپ الف ګروپ ته چې په دې کې انګلستان، آسترالیا، جنوبی افریقا، ویست انډیز یو ځای شلی دي او دلته به د هغو لوبو د ګروپ نه چې په پایل کې لوبي کوي د هغو یو ګټونکی دلته راشي او دوه ګټونکي په بل ګروپ کې افغانستان له هند پاکستان نیوزیلند سره یو ځای شوی دی او په هغه دوه لوب ډلې چې په پایل کې لوبي کوي چې په هغو کې پاپو نیوګینی ده او عمان دی او یو لړ نور ټیمونه دي چې له هغو کې دوه ګټونکي دې لوبې ته راځي او هغوی به هم له دغه بی ګروپ سره یو ځای شي. د لوبې لکه څنګه چې مو ویل په متحد عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیدونکي دي او هلته به د اکتوبر په 18مه شروع شي. مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو پروګرام پروانه خپرونه کې وړاندې واوري او همدارس به دا واوري چې ملګرو ملتو یو ځانګړی راپورټر د افغانستان لپاره ګمارلی دی. لنډ خبرونه لرو او تر هغه مخکې به تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړو. اجمل اند لنډ خبرونه اوروي.
په کندوز کې په یو جمعات کې چاودنې ولسی خلکو ته درنه مرګ ژوبلاړه ولې. دا چاودنه د کندوز ښار سید آباد سیمه کې چې اکثریت استوګنی شي افغانان دي د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده. د تلفاتو په اړه باندې بیلابیل رپورټونه ورکړل شوي دي. په ځینو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دیارلس کسان لږ تر لږه وشل شوي دي او نوي تنه نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند شرمن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی سره کتلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې خغلی شرمن د خغلی قریشی سره د افغانستان پروان وضعیت د سیمې په امنیتي حالاتو او دوارخیزو اړیکو باندې بحث کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د عدلی وزارت وایي یو افغان چې په 2008 میلادي کال کې د سړی تښتونې له تورونو سره مخ و اوس په نورو جرمونو هم تورن شوی. حاجي نجیب الله چې د سړی تښتونې د تورونو د رسیدګۍ لپاره تیر کال له اوکراین امریکا ته انتقال شوی و پرون پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تور هم پرې ولګید. او د روسیې د خپلواکي ورسپانې نووا آیاګاستا لوی مدیر دیمیتری موراتوف او فلیپیني ټبره امریکایي ژورنالیست ماریا رسا د سکل د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي بلل شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د رايو په اکثریت په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پاړه د چیرونو په خاطر یو ځانګړی راپور ورکونکي وګماره. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د دې اقدام هرکلی کړی دی. نور په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لوري افغانستان ته د ځانګړي راپورټر د ټاکلو هرکلی وکړ. وی ویل چې دا په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت د ملګرو ملتونو د قوي څارنې لور ته لومړنی مهم ګام دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون پنځشنبه د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه چې په دې هیواد کې د طالبانو او نورو شکیلو خو د سرغړونو په حق له پلټنې وکړي. د پریکړه د چین، پاکستان او روسیې په شمول د پنځو مخالف رایو په وړاندې په 28 موافق رایو تصویب شو. د افغانستان لپاره ځانګړی راپورټر به په مارچ میاشت کې کار پیل کړي او ملګری ملتونه به د حقوقي مسالو د چیرنې عدلی تب او د شزو د حقونو په برخو کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي. د دغه راپورټر ټاکل د ملګرو ملتونو لوري د بشري حقوقو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لورته یو مهم لومړنی ګام بلل شوی. خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د بحران شدت ته پکتو د امنیت شورا پریکړه لیک هغه سیکلک ځواب نه دی چې د بشري حقوقو د شورا لوري دوی تمه لرله. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز ویلي چې یو نړیوال او خپلواک میکانیزم چې د اسنادو او شواهدو د ټولولو توان ولري ډیر مهم دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وروسته لدی د افغانستان لپاره ځانګړی راپور تر وګمره چې په سپتمبر کې د بخښنې نړیوال سازمان له 50 نورو سیمایزو او نړیوالو مؤسسو سره یو ځای د ملګرو ملتونو لغړیو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د پلټنو لپاره یو حقیقت موندونکی یا د تورته کوم استازي وټاکي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي رادیو واوري.
آزادی او اوریدونکی.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې یو خوشاله اونې مو تیر کړی وي. په دې اونې کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي. دا پیغامونه اورو. په دې خبرونه کې موږ د دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا مملي چیز شی باندې ده نل هغه کوي خلک سره د نه لانجې جوړوي او ګیره چې هر څوک فری دي خو سنت دي. سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی که نه پرې نه په ګناګار ده. صحیح ده دا خطه څخه کار ده. معمولي چیز باندې شي باندې ما اړی کېږی چې موږ داسې یو داسې یو د ټوله دنیا ته معلوم شوي یې ټوله دنیا پېژني. دنیا کې اسلام ده. دنیا ټوله په اسلام راغلې ده. هر سړی اسلام پېژني. شکر الحمدلله مسلمان یو. قسم دې مو پر رب چې زه د یوې پلټۍ طرفدار نه وم. زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم. نور د هیچا طرفدار نه یم. نه زه پلټۍ غواړم، نه زه بدشاهي غواړم، نه زه کورسۍ غواړم. برای مهرباني افغانستان ډېر غریب ډېر زبرځلی حکومت دی. ډېر تباه شوی. ډېرې کونډې یتیمان ماشومان دي. نو دومره کار وکړئ چې دغه ټول داسې سره راټول کړئ د دغه غم وخورئ. ښه اوس تاسو نه یو بل تپوس کوم. دا تاسو در نه کوم چې دا هغه چې وو د بیرغ شو دا د اشرف غنیم نه وو. دا د خلکیانم نه وو. دا د پرچمیانم نه وو. دا یو افغانستان زوړ نشان وو. په دې باندې د جماعت عکس وو. دا تاسو راوغورځو په پښو باندې په لګاته کې خطې په جماعت کې په لګاته خېږي جماعت رنګوي. نو دې باندې خصه د کوپر نشان نه ولګرلای. دا موږ د پلارانو د نکانې شای وو په فوري دا بیرغ د اسلام ودروي. د افغانستان بیرغ دی. دا د افغانستان نشان دی.
السلام علیکم. زه عبدالله سیحمت د هلمند ولایت ګرنسیل ولسوالۍ اسلامي امارت نه غوښتنه لرم چې سعودي عرب ته دې راته وچو چې افغانستان نه دا چې بغلان هغه شو سی او پتک خوړی حتی تر یو سل سل پاکستاني کله رسیدلې. یو خو خلک بیا وځل دي او بل خو شان نه چې ګرنسیل ملي مسولیت واخلو چا په غاړي ویل دا خلک ته توجه نه کوي. ویل دا اقتصاد توجه نه کوي. خیلی ورځ دا به یې لږ کنټرول شي.
نه بیا غو دی چې یو لارې سره خلاص کی دا حکومت ته یو نه چې دا غوړ کی چې دا غوړی ارزانه چې دا ښکارونه سره خراب دی. ولکه دا بیا غو دی چې دا نه بیا ته یو نه کی مرسته راځي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله دا چې جوړ وروغ بس زه جاوید افغانیم. همدا لازه د میوند ولسوالۍ څخه د سرپاری کښېیم. زموږ د امارت د ورپورو کسانو څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې شوي دي. که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په اوویشت سوه کالدارې دي نو دا اوویشت سوه کالدارې د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي. والسلام په احترام.
د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هلال یم له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه له طالبانو وروڼو څخه البته د ټولو طالبانو څخه نه بلکې د بعضو طالبانو څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي د هغو څخه دا شکایت کړم چې دوی له کومه رئیسه دلته حاکم شوي دي. مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه سهار میاشت د شروالي په نوم باندې پیسې ټولولې. خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ آبادي نه ملمېدله. هېڅ کاروبار نه ملمېده. حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار ایله شوی دی ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي. خو د دې پیسو هېڅ کار نه ملمېږي او هېڅ لارې نه ملمېږي چې دا پیسې چېرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي. حتی د دکان په بازار کې د دکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هیڅ آبادی کار هم نه دی شوی. تقریبا که در سوی همه چې صرف یوه دانه او پشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دکاندارانو څخه دا جوړې او ګرځونه ورک شي.
دا خبره شوه. بل خبره ده چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې نه د میاشتنۍ کرایې نوم ورکول کېدلی شي، نه د مالیه نوم ورکول کېدلی شي، او بالکل د ښاروالۍ نوم خو هېڅ نه شي ورکول کېدلی. په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هره میاشت له موږ څخه ټولوي، په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري. کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر ول نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي، او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي. نو دا نه مالیه ده، ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي، هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي. اما ښاروالي هم په داسې شکل باندې نه کېږي، ځکه ښاروالي د موجوده مال څخه کار نه لري.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو همکارانو ته مو اول سلام دی. زه مولوی عثمان الدین د کندهار د ولایت شاولي کور د ولسوالۍ اوسېدونکی. زه د اساسي د طرفه صدا پیغام فلاني امارت و مشرانو ته دا پیغام پرېږدمه چې مسلمانانو ورونو څوارلس سوه کاله د دې جهاد پرت کوله، هغه د پاره د اعلا د کلمة الله چې هغه د توحید کلمه ده. دا څوارلس سوه کاله که هر څومره مسلمانان پر دې باندې قرباني شوي دي، خو د دې د اجرا او د اعلا د پاره نو مسلمانانو ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګدړانو لیکلې ده. هغه پر زرنجانو، پر ریړیو، پر دوکانو، حتی په مردارو شروعی که پرته ده. کم وقتی که حالا جل جلاله حضرت بابا آدم علیه صلات و سلام پیدا کی، خپل قدرت الهی روح ور لراور کی، بابا آدم علیه سلام وای وای که کم وقتی ما سترگی رونی کلی از ما سترگی پر عرش و مشکلی، خو پر عرش بعد کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله لکلی و مسلمانان ورونو دا کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده، دا د فرزای د عزت او هغه د مجاهدین او د وسیدو هغه که قمندانی وي، که ولایت وي، که ارګ وي، که سرحدات وي، دا د اسلام نشان دي. په هغه ځای کې وځلېږي د عامو خلکو څخه دې ټول شي، او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړنده کېږي هغه د سپین بیرغ پر هر څوک دی دی اوادار وي چې زه بیرغ ځړوم کلمه د سبب سجه نظر وي. زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي، او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دي چې هر شي ته نرخ کښېږدي.
د ازادۍ راډیو ټولو نازورو مینهناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وئ. تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم. هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي، ځکه اوس معلمین دا ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځیو د مکتبو څخه وه، ځکه دا مشکلاتو سره مخ شوي. د هیله مې له ازادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نه شیر کړي، او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بلې ابراهیم له پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر سور چپاول جوړ ده، یا نورې پوستې وسایل خرڅېږي. مخه یې ونیسي. دا سره کوم وطن دی، دا سره کوم ساتنه ده.
السلام علیکم. زما سلیمان ولی خانجان مخکې مې دوه پیغامونه صاحب ته د حالات د مخکې نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي. مخکې وختو کې مې پیغامونه ویلي د حالات ښه سره ویني، دا حالات بېخي سره بېرقمه دی. دلته مشکل نه حل کېږي، تمامه شپه تجاوز روان ده. زړه مې درېږي، بېخي حالات بېرقم در شپه شپه ده. نه ورځ په مانځه کښې درې وارې غلط سمه د ما مشکل ذبیالله مجاهد سره شریک وي. ته دوه نه هلته لګی شي، ما سره مخامخ کوی شي، یا داسې نه شي داسې لغونه پوښتنه وکړي چې زه وایم د ما خبره نه محکمه ما وړي نه. هغه چلته وسدوره باد راسه دسیا ګورم. یوازې یو میاشت یو پنځه ویشت شپې وتلي چې والد لوګر امر ورکړی د هغې ته چې مشکلې حل کوي. په یو میاشت کښې په یو دېرش پنځه ویشت پنځه دېرش ورځو کښې دا مشکل د دسیا ونه کتل شي. دا حالات بله ورځ مې ورته ویلي داسې رقم چل ده، خو دا دسیا زر تر زره وګوره، دا حالات سره بېرقمه ده، تجاوز روان ده، بېخي ګډوډي ده. د شپې خوب لرم د ورځې.
زه نجیب جان یم د کابل له ولایت نه. غواړمه دا سندرې نشته چې کوسې دا سندرې بندې شوي دي کوسې. چې دا سندرې باید خلاصې شي. دغه زموږ یو ارزو ده، دا سندرې باید خلاصې.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. بدل سلامه زما نه بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکي مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یوه غریبه ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکي مامورینو لکه د مکاتبو معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذبه وعده یې ورسره هم کړې وه چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مولا امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلک نور غربت او لږې داسې ورخطا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټولو ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
زه عبدالمتین یم د کندهار څخه. په تېر حکومت کې په پولیسو کې مې دنده درلودله. دغه طالبان چې راغلي دي، زما یو انډیوال په پولیسو کې دنده 3 کاله اجرا کړې وه چې هغه مړ کې سره ځینې پرې کړي په کندهار ښار کې د غره په کلي کې. او بیا زه ونیولم، ما ته یې ویل چې ته خو کافر یې. بیا یې پښې راپورته کړلې، دوه واره یې بې سده کړلم. زه د نړیوالې ټولنې او د جهانیانو څخه دا غواړم په ټول افغانانو باندې غږ وکړي چې ملي پاڅون وکړي. دغه نه د ښځو حقوق مني، نه بشري حقوق مني، نه قانون مني.
اورم، السلام علیکم. زه د هرات د ولایت څخه خبرې کوم. امریکا وایي چې حقوق بشر په افغانستان کې پایمال دی. آیا دا حقوق د افغانانو نه دی چې دا پیسې کنګل کړي دي په بانکو کې، او د بانکو پیسې ولې و خلکو ته نه ورکول کېږي؟ آیا دا د افغانستان د خلکو حقوق نه دی؟ آیا دا د حقوق بشر پایمالول نه دی؟ السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. هیله من یم روغ جوړ، خوښ او خوشحاله اوسئ. دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت وروسته چې واک ته رسېدلی دی، او در همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي، خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي. خپله وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوم او که نه شروع کوم، ځکه چې تعلیمی کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي، ستونزې ډېرې راولاړېږي. نو پوهنتونونه د طالبان نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
السلام علیکم. زه د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی د مهرباني وکړي، دغه کوم منصوبین چې دی دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي. دغه د تېر نظام یونیفورم وي، بل نوی یونیفورم وي، چې تر څو د دوی دغه معلوم شي او خلک یې وپېژني. د طالب په نوم هر چا اوس کوپکونه راپورته کړي دي، د طالب د نوم استفاده کوي. باید دغه ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه. په دغو پیغامونو او دغه راز د ازادي رادیو په نورو خپرونو کې اکثرو اوریدونکو راته له بیلابیلو ولایتونو د ناوړه بشري او دغه راز اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې بیلابیلو نړیوالو ادارو اندېښنه ښودلې چې ممکن شاوخوا 40 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په همدې تړاو مې د WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحید الله امانی سره مرکه کړې. په پیل کې مې له دنه پوښتلې چې د نړیوالو دغه اندېښنې څومره پر ځای دي.
په افغانستان کې متاسفانه یا له بده مرغه بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی، او دا اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ هم خپلې جدي اندېښنې د نړیوالو سره، له خپلو هغو مرستندویانو سره چې په افغانستان کې بشري فعالیتونه د WFP پروګرامونه په ځانګړي ډول دوی مالی لګښتونه ورته برابروي، هغوی سره هم شریک کړي. نو اندېښنه زیاته ده او جدي ده، خو ځینې امیدونه، ځینې هیلې هم شته دبلیشپی په استازیتو کزو وایم چې موږ ټول پروګرامونه نه یوازې دا چې په خاني پلان شوی برنامه او پروګرامونه مو په ټول افغانستان کې روان دي جریان لري، موږ نور هم هغه خپل ظرفیت او وړتیا لوړه کړې د لوړېدو په حال کې یو، د خپلو مرستو د رسولو هغه که په سرعت سره وي پر وخت په موقع او په مناسب ځای او خلکو مناسبو خلکو ته باید په وخت ورسیږي. دغه اقدامات تر لاس لاندې دي او عملا کارم پرې روان دی او عملا کار هم ترسره کیږي، یعنی چې عملا خلکو ته کومکونه رسیږي، توزیع روانه ده. البته دا کومکونه لا تر اوسه هم محدود دي، ځکه د دبلیو ایچ پی یا د خوړو نړیوال پروګرام کوم امکانات چې لا پخانه یې په واک کې لرل هماغه امکاناتو نه استفاده کیږي، او ډېر داسې اندېښنه شته چې که نوې مرستې کومکونه غذایي مواد یا خوراکي توکي دا پر وخت او په موقع ونه رسیږي، نو موږ هم له ځینو ستونزو سره مخامخ کېدای شو چې هغه د خوړو د خوړو خوراکي توکو د سټاکونو د خلاصېدو او دغه راز پر وخت رسېدو. ژمی را روان دی لکه تاسو چې وویل، د افغانستان ډېرې داسې سیمې شته چې ورته د لومړۍ واورې ورېدو سره لارې بندېږي،
نو په دې هیله چې ژر ورسېږي مرستې او مخکې دې چې واورې په افغانستان کې وري حداقل بیړنۍ مرستې ځای پر ځای سي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ژمي لپاره ډبلیو ایف پي څومره ژمنې ترلاسه کړي دي او څومره به تاسو وکولی سئ چې مخکې د سړو له را رسېدو یا مخکې د واورې له ورېدو مخکې وکولی سئ دغه زیانمنونکو ولایتونو کې سټاکونه ډک کړئ یا هغه کومې زیرمې چې تاسو لرئ هغه بیرته ډک کړئ، ځکه هلته وایي مواد په خلاصېدو دي؟
بلې، زموږ اندېښنه هم همدا ده او په نړیوالو غږ هم همدا دی. تاسو ولیدل د سپتمبر په 14 نېټه فقط دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې نړیوالو د افغانستان د خلکو دپاره د بشري مرستو په موخه د 1 میلیارد نه زیات امریکایي ډالرو د مرستو اعلان وکړو، اما دغه مرستې هسته نه دي چې هغوی اعلان وکړو او دا عاجلا د هغو بشري ادارو چې هغوی په افغانستان کې فعال دي فعالیت کوي د هغوی لاسرسی ورته دفتا ممکن وي یا شونتیا ولري. ځینې داسې پروسیجرونه دي چې دغه باید طی شي، ځینې اوږده پروسیجرونه دي او ډېر نور کار وي چې تر څو کولای شو موږ دغه مرستې ترلاسه کړو. بیا د هغې په سر تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو مارکیټ نه دی چې موږ ټول خوراکي توکي چې ورته اړتیا لرو د خپلو برنامو پروژو له لارې چې باید خلکو ته ورسوو موږ وکولای شو د افغانستان دننه ترلاسه کړو یا خریداري کړو. د بېلګې په توګه که موږ ووایو، زموږ اوس د خوړو د اوړو په برخه کې موږ د داخل د افغانستان ټول خریداري کوو، او ما نور خوراکي توکي لکه غوړي لکه دال او ځینې نور خوراکي توکي چې هغه په افغانستان کې په هغه اندازه نشته چې موږ باید د موږ ټولې اړتیاوې پوره شي، نو موږ مجبور یو چې هغه د منطقوي مارکیټ او یا هم د نړیوال مارکیټ نه واخلو. د دې انتقال افغانستان ته هم ډېر وخت نیسي، ځینې وخت هم په میاشتو دوه درې میاشتې لا څلور میاشتو پورې وخت نیسي، نو دغه ټولو ته په کتو سره زموږ هیله او زموږ تلاش او زموږ ټول کوشش هم همدا دی چې داسې لارو چارو باندې کار وشي چې دغه مرستې په هر څومره عاجل چې وي د هغه بشري ادارو په واک کې ورکړل شي چې هغوی په سیمه کې په افغانستان کې په داخل د افغانستان کې دنه دوی فعال دي، حضور لري او دا امکاناتو او وړتیا ورسره ده چې دا خلکو ته ورسوي. په دې باندې کار روان دی او انشاءالله هیله شته.
بله،
هم تلاش ټول همدا دی چې مخکې له دې چې لارې بندې شي هغو سیمو کې چې اړتیا ورته زیاته ده موږ په کافي اندازه خوراکي توکي ورسوو او ذخیره کړو.
بله، عملي صاحب، یوه اندېښنه دا ده چې اکثره بشري ادارې له افغانستانه وتلې دي، خصوصا وروسته تر دې چې طالبان واکمن شول پر افغانستان باندې. اوس مهال چې دغه تقریبا یو نیمه میاشتو وتله د کابل کې د سیاسي بدلون لپاره، د دبليو ایف پی حضور په افغانستان کې څومره د پام وړ دی او دغه راز د نورو بشري ادارو حضور د مهال په افغانستان کې څه ډول دی؟
دبليو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې وړي او د مخینه لري د 1983 کال راهیسې په دوامدار توګه پرتل دي چې خپل اپریشن بند کی یا هم ودروي یا وزنډوي. تقریبا 8-15 کال کې په افغانستان کې فعالانه حضور لري او اوس هم په ټول افغانستان کې څلور دیرش ولایتونو کې زموږ حضور مرسته ده، بلکې زیات شوی هم دی. مامخ ته وویل چې موږ خپل وړتیا لوړوو، برنامو ته انکشاف ورکړی، وسعت ورکوو، پراختیا ورکوو، تر څو وکولای شو واقعا هغه خلک چې افغانان او هغوی د خوراکي توکو له پلوه بېوزلي دي او اړتیا لري زموږ مرستو ته، موږ د دوی تر څنګ ولاړ یو او ولاړ به وو تر هغې چې دوی زموږ مرستو ته اړتیا لري. نو زه د نورو ادارو په استازیتوب خو څه نشم ویلی، خو ډبلیو ایچ پی فعالانه حضور لري په بشپړ ډول، او زموږ سره نورې بشري ادارې د ملګرو ملتونو ادارې دغه راز انجوګانې همدا اوس به تاسو ته ویلی شم چې د سلو نه زیات د سلو شاوخوا کې انجوګانې دي، لکه هغه افغاني انجوګانې دي او یا هم نړیوالې انجوګانې، دوی زموږ سره کار کوي د سینار یا د همکار په توګه او زموږ پروژې تنظیم کوي. دوی هم شته او دا ټول وړتیا او ظرفیت هلته موجود دی چې دا مرستې
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویان وحید الله امانی وو. اوریدونکو په همدې سره دغه پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422112114115. شمیره بیا وایم 00422112114115.
تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپتا بناوڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپتا بناوڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا چپا دا سمان دیتا لو رزے تخت چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا چھپے تو بناؤ لماش پچھپا ال چپا دا سمان دیتا چپا اللہ چپا دا زمان مندگا زپکی وینم تا درد جای جای منظر جلانا زپکی وینم تا